خود پاره مهمی وی اگه که دست معلومات وی چه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غا آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غا آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هلا چیرو جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال د چین ولسمشر وای په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دغه هیواد له ګاونډیو هیوادونو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر ویلي چې هیواد یې غواړي د منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. د چین ولسمشر دې غونډې ته چې پکې د منځنۍ اسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت په خپله ونیسي او خپله دفاع په خپله وکړي. د زیاته کړه د دې هیوادونو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. روسیا وایي چې د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خدا په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز پرې نه دی لګول شوی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کړې. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې در 15 یا د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د ایران یو چارواکی ویلي چې د دوی په هیواد کې تر 15 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې ستر شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې ګوتیرش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړي چې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو پر برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. کله یوې خوا د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ پر ریریدو ده، لبلی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره پر پوله پروت ولایت فراه کې د بخش آباد بند کارونو د چټکتیا خبر ورکړي. په دې اړه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. په خبر پاڼه کې د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوی د بخش آباد د پروژې د بشپړولو هڅې کوي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په مهماتو ککړ او ډېری تلفات یې کوچنیانو ته وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق یونیسف وایي د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله 144 کوچنیان معلول او یا هم وژل شوي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزاده پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبري اعلانو ته ویلي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هیواد دی او اکثره تلفات یې کوچنیان دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر پاکستاني حکومت د خپلو مخالفینو د نیولو له امله نیوکه کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دغه سازمان وایي چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیولو په غبرګون کې د شو اعتراضونو وروسته پاکستاني پولیسو د حکومت سیاسي مخالفانو د نیولو د اقداماتو په ترڅ کې 3000 نه زیات کسان نیولې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان په خپل راپور کې وایي چې پولیسو په خپل سر یو زیات شمېر د مخالفو سیاسي ګوندونو او نور کسان د تاوتریخوالي د ترسره کولو په تور نیولې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې هغوی ډېر شمېر د شورش د منع عمومي نظم د ګواښ د لاندې راوړلو د مبهم او پراخه قوانو له مخې تورن شوي دي او نیول شوي دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سپینې ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ته ویلي چې واشنگتن چمتو شوی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکرایني پیلوټان د اف 14 جنگي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې وو سترو صنعتي هیوادونو د جاپان په هیروشیما کې د خپل غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمیر لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې د اف 14 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. په ترکیه کې مشت افغان کډوالو ته دغه هیواد د ټاکنو یو مخکښ کاندید پلیچدار اوغلو خبرداري ورکړي. پلیچدار اوغلو پرون وویل چې ټاکنې وګټلې 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې په ولسمشریزو ټاکنو کې هیڅ یو کاندید اکثریت نه دی ترلاسه کړی او ټاکنې دویم پړاو ته تللي. په ترکیه کې به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28مه د دویم پړاو ټاکنې ترسره شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وای په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره همکاري او همغږي زیات کړي. چین د سیمې د اقتصادي ودې او ګډې همکاري ټینګار کړي. سیاسي مبصرین وایي دا ډول مجلسونه د چین لپاره هر اړخیز اهمیت لري. تفصیل د احمد الله شکر په دې رپورت کې اوري.
د چین ولسمشر د جمعې په ورځ د مرکزی اسیا هیوادونو د پرمختیا لپاره یو نوې ستر پلان چې موخه یې په سیمه کې د زیربناو جوړول او سوداګرۍ ته وده ورکول دی په ډاګه کړ. دا په مرکزی اسیا چې په دودیز ډول د روسیې تر اثر لاندې ګڼل کیږي کې د چین نوې رول څرګندوي.
زموږ سرمشریزي یو نوی پلیټ فارم او د چین او مرکزی اسیا ترمنځ د همغږۍ یو امکان رامنځته کړي. چین غواړي چې له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنه د ټول اړخونو سره د خپل پلان جوړولو پرمختګ او د چین او منځنۍ آسیا ترمنځ همغږي زیاته کړي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو او په دغه هیواد کې د رغنیزو چارو د ترسره کولو لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د همکارۍ او همغږي د زیاتولو هوډ وکړ.
موږ به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د همغږي میکانیزم رول ته دوام ورکړو او په ګډه به افغانستان کې سولې او بیارغون ته وده ورکړو.
د چین او مرکزی اسیا په سرمشریز کې د سیمې د امنیت او ثبات د پیوړی کولو، پانګې چونې، ترنې، اقتصادي او کلتوري اړیکو پر پیوړی کولو او د چین د ورېښمو د لارې په نوښت کې د مرکزی اسیا د هیوادونو د ورګډولو په ګډون په اتو مواردو خبرې وشوي.
چین به د سوداګریزو اسانتیاو لپاره د اقداماتو کولو، دوه اړخیزو سوداګریزو تړونونو ته د ودې ورکولو، د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو کې داسې بندرونه چې په چټکتیا پکې کرنیز محصولات ولېږدول شي زیاته همکاري وکړي.
دا لومړی ځل دی چې چین په سیمه ییزه کچه دومره ستر نوښت رامنځته کوي. چنون کې وایي چې دا غونډه د چین لپاره سیاسي، امنیتي او اقتصادي ارزښت لري. خدا نه وخت د افغانستان لپاره څه معنا لري؟
په منطقه کې چې کله اقتصادي کار کوي دا د وطن د پرډې کې خو په داسې حالت کې چې موږ داګه جز نه یو وزیر پر افغانستان تاثیرات منفي دي. هغه په داسې وخت کې چې موږ داګه کوو چې افغانستان یو پل دی نو دا منطقه د هیوادونو سره کېنی بل خصوص د چین سره او موږ هغه کېنی نو د افغانستان هغه ستراتیژیک اهمیت مخ په کمېدو دی.
د چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ په داسې حال کې داسې مایزه سرمشریزه جوړیږي چې دوه نوی وړاندې د چین، پاکستان او طالبانو د بهرنوي چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې چین او پاکستان موافقه وکړه چې افغانستان د پاکستان، چین په اقتصادي دهلیز یا سی پی کې شامل کړي. احمد الله چیوان، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نړۍ پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. دا امریکا غک پر صفو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې 90% خلک د بې وزلۍ په درشل کې ولاړ دي او په ملیونونو ماشومان د خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. په موکړي رپورت ته
په داسې وخت کې چې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د بودیجې کمښت څخه سر ټکوي، وایي چې په 2023 کال کې بلک تر لګ 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف په مرسته کوونکو غږ کړی چې ژر تر ژره ورسره مرسته وکړي څو دې ستونزې ته پام وکړي. یونیسف په افغانستان کې د 10.3 میلیونه ماشومانو په ګډون له 19 میلیونه خلکو سره د مرستو لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
2.3 میلیون چیلډرن آر اکسپیکټډ ټو فیس
په 2023 کال کې د 2.3 میلیونه کوچنیانو په سخت خوارځواکۍ دښته کې دوه اټکل شوی. یو سلو 15,000 کوچنیان له دې کبله درملنې ته اړتیا لري. همدا شان سکل به 140,000 امیدواره او هغه مېرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي سخت خوارځواکۍ تجربه کړي او د هغوی وړتیا به کمزوري کړي چې په سمه توګه کوچنیانو ته شیدې ورکړي.
یونیسف وای افغانستان له سخت بې وزلۍ سره مخ دی. په دغه هیواد کې ماشومان سخت حالت زغمي. 1.6 میلیون ماشومان کار کوي. د ماشومان د زده کړو حق هم تر برید لاندې دی. په 2020 کال کې واکته طالبانو رسیدو وروسته د نجونو پر زده کړو سخت بندیزونه ولګول شول. نجونې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو او پوهنتونونو ته تللی نشي.
چیلډرنز رایټ ټو لرن از انډر اټاک.
لو کوچنیانو د زده کړو حق تر برید لاندې دي. درې کاله وشول چې په ټول افغانستان کې نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي. لومړی د کووېډ 19 له کبله او بیا د 2021 کال د سپتمبر راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له کبله د هغوی پر رواني حالت باندې د اغېز په اړه اړتیا نشته چې تاسو ته څه ووایم.
په ورته وخت کې د ماشومان د حقونو یو شمېر فعالان د افغان ماشومان د وضعیت لکبل اندیښمن دي.
اطفال نه تنها کې به مشکلات صحی او مشکلات تعلیم تربیه گرفتار هستن، یعنی نمیتونن تعلیم تربیه کنن، نمیتونن به صحتشان رسیدگی کنن چون امکانات و بودجه کافی ندارن. ولی مشکل اساسی بنیادی اطفال طبقه اوناس است. خیلی زندگی براشان محدود شده. اونا نه تنها که مکتب برایشان بسته تا نمیتونن به کورس بروان، با مشکلات افسردگی اونا دچار شدن. بنان نیاز است توجه جدی صورت بگیرد.
طالبان تلوی چی دنجونو پرزده کرده ده تل لپاره بندیز لگاوله نده. خو پا تیرو شلو میاشتو که دنجونو دزده کرده پیریدو هیچ ترک نده لیدل شوه. وحید فیضی، امریکا غگ.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10:00.
د استرالیایي ځواکونو یو پخوانی پوځي په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن شوی. د نړیوال عدالت لپاره د استرالیایي مرکز د حقوقي پوهاوي مشري فیونا نینسل د امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره د استرالیا د پوځي او پخوانی پوځي د افغانستان په لوسکان ولایت کې په غیر قانوني توګه د وژنې په تور نیول شوی دی او د محاکمې تدابیر نیول کیږي. میرمن نیلسن وایي شاوخوا 50 بیلابیل قضیې تر څیړنو لاندې دي. او موکړې د امریکا ته
recently there was some investigation
but there still keep afghanistan ke de jangi jurmuno pa ara tsere na shwi di aya kawla shay de da tsere na pa ara zumu sara malumat sharik kray
2016
د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د استرالیا د پاوز لوري په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه لویا څېړنه پیل شوې و. د دې څېړنو رپورت په 2016 کال کې خپور شو. په دې راپور کې شواهد و چې د استرالیایي ځواکونو لخوا جنگي جرمونه ترسره شوي دي. دوه نیم کال کېږي چې دا راپور خپور شوی دی. اوس موږ وینو چې په قانوني توګه د دغه قضیو د څېړنو په لور لومړني ګامونه اخیستل شوي دي.
Could you please give us the details about the Australian
ایا کولی شئ معلومات راکړئ چې دغه استرالیایي ځواکونو لوري د جرمونو په حق لچې د ونسان په کوم ځای کې پیښ شوې دي او څو کسان په ونسان کې په جنگي جرمونو تورن شوې دي؟
د دې څېړنو تمرکز په اوروزګان ولایت کې پر استرالیایي ځواکونو دی، خو د ناوړه چلند او جرمونو یو یا دوه نورې قضیې هم د افغانستان دغه سیمه ته نږدې شته. اوس له یو شمېر کسانو څخه څېړنې کیږي او لا هم د څلوېښتو څخه تر پنځوس پیښې تر څېړنې لاندې دي.
تر اوسه څو تنه نیول شوي دي؟
تر اوسه یو تن د روان کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی دی او قضیه یې محکمې ته چمتو کیږي او کیدای شي راتلونکې یا بل کال کې محکمې ته حاضر شي.
ستاسو د معلوماتو پر اساس د استرالیا ځواکونو یو پخوانی سرتیری په افغانستان کې په جنگي جرم قتل تورن شوی، نو د هغه د قضایي بهیر راتلونکي پړاوونه څه دي؟
هغه اوس تورن شوی دی. مدافع وکیل او څارنوالی به محکمې ته چمتووالی نیسي او دا چمتووالی به یو څه وخت ونیسي. لکه څنګه چې مې وویل، د محکمې له دایرېدو به دا بهیر یو لا دوه کاله وخت ونیسي.
ایا کولی شئ موږ ته معلومات راکړئ چې د استرالیا د حکومت له لورې سرتیری په کوم ډول جرمونو تورن دي یا په وړاندې قضیې ثبت شوي دي؟
اکثره تورونه په غیر قانوني توګه د وژنو په اړه دي. یو کس په نخښه شوی په داسې وخت کې چې تر سره کول یې قانوني نه دي. کېدای شي هغه کسان په نخښو کې ښکیل نه وو. د نړیوالو بشردوستانه قوانینو پر اساس باید د هغوی ساتنه شوې وای. اکثره دغه شان قضیې دي. د ناوړه چلند په بند کې د خلکو د وهلو ځینې نورې قضیې هم شته. د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کسان چې په بند کې وي باید ساتنه یې وشي او انساني چلند ورسره وشي. نو داسې ښکاري چې د دغو اصولو تر پښو لاندې کولو ځینې قضیې هم شته.
آیا د استرالیا حکومت یا قضایي سیستم به د قربانیانو کورنیو ته د خسارې جبران په پام کې ونیسي او څنګه؟
Yes, so the question of compensation is being dealt with.
د خساره جبران پختنه له محکمې څخه په جلا توګه معاملې کیږي. د استرالیا حکومت د قضایي بهیر سربیره د خساره ورکول هم تیړي او په دې باندې تمرکز کوي چې د خساره پلان به څه ډول وي. کومه څېړنه چې په 2016 کال کې خپره شوه، د استرالیا حکومت ته یې سپارښتنه کړې وه چې د هغو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي چې په غیر قانوني توګه وژل شوي یا ورسره بد چلند شوی دی. او په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې تاوان باید د محکمې له دایرېدو مخکې ډیر ژر ورکړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې دا به زیات وخت ونیسي او لا تروسه دا کار شوی نه دی. لا تروسه خساره ورکړ شوی نه ده او په دې اړه کوم پلان هم نشته.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخوانۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن اوازيات یا روايت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 9015.0 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
د وو بډای هوادونو غړي به د سکل په غونډه کې په روسیې نور بندیزونه هم ولګوي او هغه هوادونه به وځپي چې دغه بندیزونه نه د مسکو د جګورلو هڅه کوي. د دې اقداماتو اصلي مقصد د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د ځواک کمزوري کول دي. په موکړي دی رپورټ ته
د امریکا د متحده ایالاتو د وو بډای هوادونو نور مشران د جاپان د هیروشیما سیمې ته په روسیې د نوو بندیزونو د وړاندیزونو سره رسیدلي دي. د دې بندیزونو هدف دا دی چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې مالی ورتیا کم شي. جمهور رئیس جو بایدن د دې عالی غونډې د کوربه هیواد جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا سره په لیدنه کې ویلي دي چې د وو بډایو هیوادونو ګروپ د ګډو ارزښتونو لپاره دریږي.
د اوکراین د خلکو د ملاتړ څخه نیولې چې د خپلواکي اراضي دفاع کوي، بیا د روسیې تر خونړي یا خپل مسول ګڼلو او د آزاد او پرانیستي هندي پاسفیک تر تضمینولو پورې
د روسیې پښتمنه یو باندې چې سباندې 850 بلیون ډالر ارزښت لري، زیاتره دغه بندیزونه د امریکا متحده ایالاتو لګول دي.
په داسې حال کې چې ښایي تیر کال د بندیزونو لګولو کال و، زما په فکر ساکل د هغو بندیزونو د عملي کولو کال دی. په ورته وخت کې د روسیې پر صادراتو د نور کنټرول زیاتولو کال دی، تر څو ډاډ رامنځته شي چې روسیا د خپلې جګړې د پرمخ وړلو لپاره پوځي او ټکنالوژي کې وړتیا نشي ترلاسه کولای.
خود او بډایو هیوادونو ډله به روسیې ته په صادریدونکو شیانو ډیر زیات بندیزونه اعلان نکړي. په دغه عالی غونډه کې به هم د غراز د سیاسي اهدافو لپاره د چین د سوداګرۍ چې دوی اقتصادي جبر بولي په مخنیوي تمرکز شي.
تو سر مشي ځکه زه غواړم چې د قانون د حاکمیت په بنسټ د آزاد او پرانیستي نړیوال نظام ساتل لپاره ته وو بډایو هیوادونو ثابت هوټ په ډاګه.
د وو بډایو هیوادونو مشان چې په دې غونډه کې د ګډون د پاره د جاپان هیروشیما ته رسیدلی دي، په دغه خار کې هغه ځایونه هم وګوري چې په 1915 سال وختم کال کې د امریکا په هوایي بریدونو کې تخریب شوی دي او اوس د سولې یادګاری سلی بلل کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د مې په میاشتې په نهمه کله چې د پاکستان په خواني صدر اعظم عمران خان ونیول شو، که هرجن پلویانو د شدود ډک لاریونونه وکړل او په دوه مورځې د پیښور تاریخي راډیو وسوځو. د محلي چارواکو په وینا د پیښور راډیو د سوځېدو سره د پښتو ژبې ادبي اثارو ته سخت زیان رسیدلی. د امریکا غږ خبریال مسکا ساپی په پیښور کې د سوځېدلې راډیو ودانۍ ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
راډیو پاکستان چې له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې تاسیس شوی، د روانې میاشتې په لسمه نیټه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د قهرجنو پلویانو لخوا وسوځول شوه. ویل کېږي چې په دې تاریخي ودانۍ کې د پښتو او اردو موسیقۍ د آرشیوونو ترڅنګ د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، غنی خان او یو شمېر نورو لویو شاعرانو او لیکوالانو ادبي اثار هم سوځول شوي دي.
ریډیو پاکستان په خبر کې چې کمی قیمتي اساسې وي، تر د دې زمانی نه وخت د باباګانو د کلامونو پورې کې هغه کې د رحمان بابا کلام شامل و، پای کې د خوشحال بابا کلامونه شامل دي، پای کې څنګه چې تاسو ته د حمزه بابا کلامونه شامل دي. نو جی په دغه تناظر کې کوم وګورون د یو تاریخي اداره د دې سره چې کوم ظلم شوی دی.
د راډیو پاکستان د خبرونو مسول وای هرڅه به جوړ شي، خو د سوزول شوی تاریخي ورسې د بیرته راګرځېدو احتمال نشته.
حکومت بلڈنگ نو هغه یو پروسس یو طریقې کار وای داغه و استیمیټ جوړی کی د هر یو سیز خو لکه دا بلڈنگ بم بیا جوړ شي دې ته بدا فرنیچر هم نور راشي کمپیوټر هم نور راشي هر څه نور راشي خو کم چې مازی کرو کو چې کم نقصان رسیدلې ده چې کم زمونږه اساسه وا د هغه ستر خلکو چې دا خو دا غوې د شپېته کال د ژوندون یو زیار او هغه ته محفوظ کړو او دې په سکندونو کې چې کم دا اوس وزول
ویل کیږي کله چې سیاستوال صاحبزاده عبدالقیوم خان په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره برېټانیا ته لاړ او هلته یې د راډیو له یو اختراکون کې ګیلومو مارکونی سره ولیدل چې ورسره د دغه راډیو جوړېدو ته لار هواره او د مارکونی لخوا د راډیو یو ترانسمیټر هم دلته نصب شو چې اوس لمانځه تللی دی.
په دې راډیو پاکستان کې مارکونی چې کوم ترانسمیټر جوړ کړو هغه هم سوځول شوی. آیا مارکونی به ژوندې شي؟
د پېښور ځینې اوسیدونکي د دې ودانۍ د سوځولو په اړه پر پخوانی لومړي وزیر عمران خان اچوي او وایي
د بټو دې کې شهید شو، دې کې فاطمه جنا سره سي شکارونه شو، دې سره نور زموږ نواز شریف، ولی خان سره، باچا خان سره، دا نور خلق د بنزي سره سي شو. اغه یو اغه دونه نارانو اغه د دنګر راتلی شو، اغه هم دلدار راتلی شو، خو اغه مایند سیټ، اغه لیډران دا مایند سیټ نو د عمران خان دا مایند سیټ دی چې زیم نو ټول ټیک دی، چې زیم نیم نو پاکستان تباشي.
یو شمیر شنونکي وایي مسولینو باید دغه آرشیف مواد په ډیجیټلی بڼه ډیر په خوا ترتیب کړي او په څو بیلو ځایونو کې خوندي کړي وای ترڅو دغه ډول پیښو له امله لمنځه نه وای تللی. د یو شمې نورو شنونکو په خبره د ملي شتمنیو سوځول د یو مشر د ناسمې پالیسۍ پایله ده.
د پی ټی آی چیرمن چې کوم دی هغه خلکو ته تاسو بیانیا پېښه کړل چې هغه خلک یې او یې نه چې هغه یې په دغه تشدد په طرف ته او شدت پسندی په طرف ته دغه ینګسترز او ځوانان راغلل او هغه نقصان دا وجه ده لکه چې موږ وکتل چې هغه خلکو دا نه وکتل چې موږ ایمبولینس ته نقصان ورسو دا څومره دی او موږ ریډیو پاکستان ته نقصان څومره ورکول یا موږ په نورو ځایونو ته څومره نقصان ورکو.
که څه هم ودانی سخت زیانمنه شوې خو تخنیکی خونه او سټوډیوګانې یې لا هم فعالیت لري او خپرونې یې د پخوا پر څیر دوام لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
یو افغان ډاکټر په تیرو شاوخوا نهه کلونو کې د جراحي عملیاتو له لارې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په وړیا ډول د شاوخوا سلور زرو هغه ماشومان درملنه کړي چې شونډې چاکوي. په موکړې رپورټ ته
یو افغان ډاکټر په تیرو شاوخوا نهه کلونو کې د جراحي عملیاتو له لارې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په وړیا توګه د شاوخوا شپږ زرو هغه ماشومان درملنه کړي چې شونډې چاکوي. د خلا جراحي د غوان متخصص ډاکټر غفار غیور د کندوز ولایت اصلي اوسیدونکو ده او اوس ل خپل کورنۍ سره په ترکیه کې ژوند کوي. د هر کال دوه درې ځلې د وړیا خدمتونو لپاره افغانستان ته راځي. پنځه کلن احمد چپلاری د جمهوریت نظام په امنیتي لیکو کې د دندې پر مهال وژل شو. ل خپل مور او ماما سره ل ننګرهار ولایت څخه راغله ده. د احمد مور ملالۍ غواړي چې زوی عملیات شي.
ډاکټر سرسلام جفته خو چې موږ د دې ماشوم عملیات کوي، موږ ډیر بي وزن
یو ځل ته موږ راوځي دا بس په وړیا ډول باندې د دې عملیات تر سره کیږي.
ډاکټر غیور وایي د هواد په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې خصوصي او دولتي روغتونونه، خیریه بنسټونه او یو شمېر ټولنیز فعالان پر یاد ناروغي اخته ماشومان ستوي او بیا یې نوملړ له د سره شریکوي. ډاکټر غیور زیاتوی هر څوک د خپل ژوند د جوړولو لپاره هڅه کوي، خو هر څوک باید د خپل ژوند یو برخه د خلکو وړیا خدمت ته هم وقف کړي.
خدای تعالی ما ته دومره وسره کړې چې دیزی پر زر اعظم
او دا بي وزله چې پښتنه مې وکړه ته د لارې کرای نه لر چې دا دیزی پر راغله رسیدګي ورته کیږي دا د الله ډغټ شکر
ډاکټر غیور د غوی په ولسمه کابل کې د احمد عملیات تر سره کړل احمد شکیب د امریکا غاک واشنگتن